د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزادی رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو ستړي مشه بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي پنغر لومړنی لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې له مخکې تک پاتې شو د افغانستان فوټبال د ولس کلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي لش پګیزی پیلو او په پایل کې بدر ته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښ دي دغه سیالۍ چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوې بند امیر او سپینغر لومړنۍ سیالي وکړه چې بند امیر وګټله بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه دغه راز سپینغر خپل دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله بند امیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه همدارنګه د بوست او بند امیر لوبه مساوي شوې وه خو په سوپر اوور کې بیا بند امیر وګټله د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14مه نیټه هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه د مسانک او بند امیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده دغه راز بند امیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په اتو وکټو وګټله د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په یولسو منډو وګټله دغه راز بند امیر او سپینغر لوبډلې چې کومه سیالي وکړه په دیارلسو منډو بند امیر وګټله د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 15 منډو امو لوبډلې وګټله او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله د اگست په 14مه نیټه بند امیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بند امیر وګټله همدارنګ په دې ورځ امو د شپږ شومنډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې هغه د بوست او مسانک ترمنځ چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله او همدارنګه امو لوبډلې بند امیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه د نمرو جدول تکراشو امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو د دوی د غراز د نمرو مجموعه 10 تر رسیدلې ده بوس ډیفندر لوبډله په 2 مقام کې قرار لري بند امیر 3 مقام لري او مسانک په 4 مقام کې د بند امیر د غراز د بوس او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا مخ کده نو ورستی یو یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوس بند امیر او مسانک دغه راز سپینغر دوی به یوې بل سیالي کوي چې پاغې کې به بیا ګټون کې لوبډلې معلوم شي او بل دل شي چې کومه لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلو به ته لار پیدا کوي د کرکټ بورډ د اصول له مخې سکل به د شپږیزي یوازې 2 مخکښ لوبډلې پایلو به تر سره کوي چې نیمه پایلو به د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې تراشو د بند امیر لوبډلې توپ اچوونکی الا محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی هغه په 2 لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دغه راز امیر حمزه بیا په 2 سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولي دي فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 2 لوبغاړي سوځولي دي چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې که د زیاتو منډو جوړوونکو لست راشو صدیق الله تل په 2 سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي چې د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي د امو لوبډلې پیلستو پوهونکي زبید اکبري بیا په 2 سیالیو کې 296 منډې کړې دي او دغه راز عبدل مالک بیا په 2 سیالیو کې 201 منډې کړې دي د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفیولا ترخیل تر ټولو مخکې دی چې 240 منډې لري. دغه راز طارق استانګزه ورپسې دی او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوی نظریات خبرو. فضل حق فاروقی چې په دوه پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي د خپل لوب په تړاو داسې غږېدلې ده.
پاول سر کې خو د امو ټولو مینوال ته دغه پرله پسې بریا او مبارکي وایم. غته هم د موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نو اوس الحمدلله غ پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یې دغه پلان دی کوشش ته فارم دغه چې موږ کوشش کوو خپل سل بيصدا ورکو کوشش وکړو دومره ریزلت بارا کې سوچ نکو چې موږ چا سره میچ دو څنګه به دوک خپل طرف وای چې موږ بس سل بيصدا کوشش کوو ریزلت کې سیار سره راځي ا موږ پلاس کې نه زه خپل هم داسې فکر کوم ډیر ځاتې کرکټ فون چې کړې نه ده خو موږ داسې اوس پورې فائنل سیم پینل د سوچ د کړه سو کوم چر روان سبا ته من گیم دغه باره کې خو سپیل سوچ کو کوشش کو چې دغه میچ وګټو نو بیا روان نه چول امر مطابق اول کوشش کو چې وی غټو کوم نه غټ به تختو هغه نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبي د مقبل کوم سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال مو سپي خو بیا چې کوم اول سر کې زبالین کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زغت وایم چې دغه بالونه وکي دغه د بالونه چلیږي نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر خاص سٹارټ راکې نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دا غو سٹار ډیر مهم ده نو الحمدلله په دواړو کې ترس پور موږ ته خاص سٹار ملاویږي او
همدارنګ د زبید اکبري خبرې به هم در تخبري کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیر خطو په هنه کړی دا او د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړې په ما پلان رااله ما کوچ دا ویلی و چې ته خپل په ځان تر اوسه نه پويږي دا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دیوالي کوشش کا چنل لاړې هغه خپل شاټونه دی و خلک دی وګوري زما خپل همدا کوشش و ما هم خپل پګه باندې روان ما کوم ځکه ما ته لوز بال کیږي هغه زه خفه نشکوم ما خپل لوز بال ته ولاړم هغه ته نه چې ما غټه غټه پګې زم ولا رنګونه مې وکړل دا دار یو پلیر خدای ارمانی چې خبالور ته ملاوي شو خبالور وای لا ډیر خوان کوي او راشد ماشاءالله ډیر ایکسپیرینس بالر دی ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رنګ کوم او لوز بال نه استفاده کوم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان 2 ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلو به ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده د لوبې په لومړۍ ورځ کې یې 300 پورې منډې کړې دي او 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالی کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالی کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پا پاکستان چې د دغه سیالۍ پچا بنگلاديش ګټلې وو پاکستان ته توپوهنه ورکړې ده. پاکستان کڅه هم خپل پیلیز توپوهن کی زر للا سور کړی دی خو له هغه وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دوړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالۍ به هم په راولپنډۍ ښار کې د اگست په 13 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زمونږ د دې ونې مرکه هم د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه عبدالرحیمزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزی صاحب، په پیل کې خبرونې ته ستړی مشي. د شپږیزې په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، که هغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده. اوسني عصر تقاضام دا ده بل دي هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ دا اوسني هلکان چې کوم یو دي دا ځوانان چې دي دې هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په ټي ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یا دي نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولینګ ډپارټمنټ ته راشي د سپین بولینګ ډپارټمنټ دی بو کوشش کوي چې په بولینګ کې نیو ویریشن سره بولینګ وکړي، اکارډینګ ټو فیلډینګ بولینګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت دا دغه ټول علت تر شا دی دی فټنس راز ده. تمره چې تفیټ وسیږي عمر په میدان کې تا دماغ کار کوي.
سکل د شپږیزې په لیک کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم لوبېده، نوین الحق هم لوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیگ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنۍ کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ورسره شیر کوي. په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره یې ګټه دغه ده چې د دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ چې دا نور رنگینه کړی دا لا خوندور کړی دا کراوډ دی نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوالته لري. د ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډیر زیات تاثیر کړی دا چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډیر زیات مفید ده.
ساسل اند د سلیکشن یا غوراوی کمیټي د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی او فکر کوي چې ټول لوبډلې متوازنی جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړې. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومانشا د بوس لوبډلې نه راتګ د سپین غر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسائنه لوبډلې ته تګ. نو دا خپله په همدغې باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوې. بله یو خبره که زه وکړمه، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیئران دي یا اوسني نېشنل پلیئران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپین غر لوبډلې ته راسو په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن د ما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل شوی. که تاسو وګورئ د بند امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي، او د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي. نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل شوی او د ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږ ډېر کمزورتیا شته.
سپین غر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یوه لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادی لوبي وکي هغه خپل مینوال په دې کچه خپکی لوبډلې پیاوړې نه و کڅبل ستونزه پکې ویني
ا دې سپینغر لوبډلې لختي هم چې تیر ورته نه یوازې تیر ورته دی پي چمپيان اوس سپینغر لوبډلې چې دا په تیر دغه د شپږیزي په نه پړاو کې درې سیزن سپینغر لوبډلې یا درې دلته چمپيان پاتې شوی دا ای ما په نظر باندې یو لته دا هم کېدلې چې دوی لوبغاړي چې دی هغه سره کم چې دی 20 سپیشلیست لوبغاړي په کار او په لوبډلې کې شتون نه لري بل خبر دی راشد خان نو وخت راتګ په شروع کې دا سي اوازې حتمن وی چې راشد خان نو لوبيږي شپږیزه کې دی انجری له وجه او هغه خپل ویل چې ما ته ډاکټرانو ویل چې آرام که بیا راغې لوبډل سره دی کراوډ یا دی لوبډل په خاطر باندې په لوبډ منس کې راغې نو هغه یو لګو ډیر تاثیر لرو د بل دی کې کپتان تاسو ګورې په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل سو په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان او بیا وروسته چې ګربز کله ټیم تراغې ګربز کپتان سو بیا کله چې خان خپل لوبډل تراغې کپتان سو نو دوی هغه دی لوبډل تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل دوی ا د ټی 20 سپیشلیست لوغاړو شتونم یو وجه کېدلې سي د کپتانانو بدلیدلم یو وجه کېدلې سي نو موږ غایله تو چې سپینغر لوغدل هغه سره کم څه کم او توقعات او هغه سي پرفارمنس ونه کړ بل د سپینغر لوغدل سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سره کم چې په کار او کوم غو تاسو ګورو په لومړي لوب دوه لوب کې سمي بولینګ او صحیح سمي شینواره چې د ختم خبرې په خپل وخت کې د بولر ډیر هغه خو سنه ډیر وخت نه ریګولر بولینګ داسې نه کوي کنه نو یو ویلته دا هم کېدلې سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتک سره کتا سو ګورې د سپینر لوبډل یو څه اندازا خصوی او په دغه لوبډل کې یو جان پیدا شوی خو ډیر نه وخت راشد راغې بیا د راشد را پښتون کې د ګربز د خوګیدل یا انجری کېدل نو تبن دغه شین په لوبډل باندې تاثیر لري
د نشراتو سیستمونه تر پخوا شوې دي او کا ستونز لري د کرکټ بورډ خو ویلی و چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړي او انجینران هم بهرني رابلل دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوې نشراتي څنګه دي
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو خیام د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې خنه ده پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو ده تاسو خپل هم شتون لرو ده په شپږیزه کې هغه نشریات خو دی هغه کوالټي هم خو خو یو نظر دما دغه ده چې البته د خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټول شپږیزه کوریج کوي او د ټول شپږیزه خي نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده پخوا وخت کې موږ او تاسو ته دغه پروډکشن بچیو یا انډین کمپنی کمراتلا یا په پاکستانی کمپنی راتلا نو دا ځل افغانای پروډکشن د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ دی رښتیا هم کوالټی دی تیر پر تله خنه ده خو گزاره کوي د افغانستان او دا خبر هم د کومګ او تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده
او اخر کې راته وایي کمه دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به ته بلار پیدا کړی
ا دې فائنل دوه لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب دې مو لوبډل په یو ځای کومه چې دا فائنل ته کوالیفای کیو بل سبا سهار با دې مساینه کم چانس دې بند امیر هم سعودي بوت لوبډل هم تاسو سهار چې کم میچ کیږي دی بند امیر او دې بوت لوبډل دې ما په نظر دا میچ باندې دوه لوبډل لپاره دوه اړای میچ خو زه به دې بوت لوبډل دې فائنل لپاره فیورټ وګڼم چې دې امو سره په فائنل کې
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او ټاپ 15 بیټرانو د بولرانو غو لیست بیګار سنیس کو علامه محمد غزن پر نن بولینګ جو کې انکلود کین نن سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زوین چر فائنل پورې بم دغه لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو را سو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لپتامان دی او پکې مستری بولر د علامه محمد غزن پر او یو چدا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال کانو ډومیننس دی د سپین بولینګ ډومیننس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تر اسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ اورډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یو ځینې بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په کاري په دی هلاغه لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pu ham ham mara gora sam 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 سم سم سم
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورست را بولم نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه په لیکي چې 21 میلیارد یورو لګښت پر راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدي د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوی دی د طالبان لخوا د موسیقي د یو وزر آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکی غو خو تر هر څه لمړی د ونې د مهم سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګری ز پیښه تنظیم شي طالبانو یې جواب کې ویلي خلی سره احتیاط کوه خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده
د ټول کوشکوي چې دا ستبلیغات او پروپاګاندا وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده نو پس یو د فشار آله باید موجود وي چې هغه پاکستان وړاندې کړي
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي بنټ وای خپل کار ته لا افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي خلک وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیر زیات لري پاتې شوی دی په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه صرف فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي
په افغانستان کې سړا او بهر کې تودد خپل واقعي ورس طالبانو د مانی خپلواکۍ یو سل 15 کالي ز رسمي غونډو کې ون منځله عام افغانانو بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرتونه او ننداري جوړ شوی وي
کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده او بلخوا موږ په دغه غونډه باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ هغه فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو
دا سیو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي هغه هم دا ویلي چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښ کې وي افغاني کلتوري ټنه به همیشه آینده هم دغه غټي غونډي نشي
او په ساحه تلې کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیز کرکټ لیگ سکهال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي خو نوې وستعدادونو هم ثابت کړ چې لچانه کم ندي
خو شپږیز چې تیر واته پړاون نه ښه وای یعنی د مال نظر داد لا هغه څه ونښ ولا خو مثبت پوینټونه تر شپږیز کې داد لا وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشټلټي مارکان په برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
کم ستاران چې ولا انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود او هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ ډریسینګ روم یې شیر کړ او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښ چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي بدبختانه تر اوسه پر دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نشو نندر چا نه پر هغه صورتونه برابر نشو هر روز تاسو ګوري چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي
د د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی وروستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغسې پیښې احتمال یادونه کړي غبرګون ښودلې او د هغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د مهال د خبرونو له سرټکو پرېوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتی او افغانستان د 90مې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغو څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. د تکل په وینا دورانی باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدي پارونکي رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیښ هم د افغانستان څخه نه وسوې په هغه کې یو افغان لاس نه درلودې او نه د افغانانو لخوا سوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې خواته دي قرار لري. نو زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتی او کمپینی شکل دی او بل واقعیت نه لري.
پاکستان که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېر ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانې هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجود وي چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغې ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړه یې هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د دغه نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي شي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالت نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړي پالیسي و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقيږي یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکی چې څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي غبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تېر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د له همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تېرونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې یوې خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچي ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګری ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګری ملتونه باید خپل بې طرفي اثبات کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي. اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي، په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هېواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري. نو دغه دی چې دا نه د هیواد په ګټه او نه د وګړو په ګټه باندې تمامیږي. د افغانستان سره که چیرته ملګري ملتونه واقعیت غواړي کومک وکړي او د وګړو سره غواړي کومک وکړي، نو په حقیقت باندې باید دوی تمرکز وکړي، هغه راپورونه خپاره کړي چې هغه واقعیت حقیقت لري، او که چیرته په افغانستان کې ستونزې موجودې دي په ستونزو باندې خبرې وشي، نه چې د پروپاګند د درواغو او یاد غلط و راپورونو په سر باندې دوی کوشش وکړي چې خپل پالیسیان په افغانستان کې په پښو ودروي.
دا دوار خلل یو دا چې واقعا هم هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه په هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده، او په هر هېواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي. په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هېڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هېوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2022 کال د می په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقص باندې تورن کړی دی. بل خو د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11 مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11 قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ترابلی. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هر میشتي څه کولای شي هغه لاندې معلومات به دغه په اړه کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ تر بولو. بیا ورسته دغه نه په سویډن کې همدارنګ د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به د جرګې ملاتړ تر بلل کیږي. ستاسو نړۍ مننه چې ماته وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په داورستیو کې یو تر ټولو لوی جرګه چې 4000 پښتنو اساس پکې ګډون کړو د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې و. دغه څلور ورځنۍ جرګې په 15 ماده یې پریکړه لیکي په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې و. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادي غوښتنه زیاته تکراري، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې ماده د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونه طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عام خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلي دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زره افغانانو مخې ته میرمن نغمې، کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. من ځوانانو ته احساس ورکو چې من افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخوند، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیري چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خوښولو، او ځوانان ډیر زیات خوشاله او ځوانان خپل ویلې چې مونږ د سي تاریخي غونډه کړنه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه، داسې و لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي، هغه هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې
دغه سي غونډه او دغه سي کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نشانه ده، او بلخوا موږ په دغه سي غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلي ورځې تازه وساتو.
ډیره زیاته مننه د هغه افغانانو نه کوم چې دوی د ملي بیرغ سره دا یو سلو پنځمه کلیزه ول منځله جشنونه وکړل، اتړونه وکړل، د افغانستان د آزادۍ هغه غږ چې دشمن غوړي چې دپی کی هغه مطلب دنیا ته وخویو، په دنیا په هر ګټ کې هغه غونډه وشوې، رټول شول، چا د سوشل میډیا له خوانه پیغامونه خپور کړل، او یو امید داخل افغانانو هم دا داخل کې چې موږ کوم را افغانانو سیګی دي، تم یو امید پیدا شو چې موږ هم څوک لرو په افغانستان کې، یو دا قسم ولس هم موږ لرو چې په خارج کې موږ یې کړی نه یو. کنه تبلیغات دا کیږي چې په خارج ته څوک لړل دا د وطن په غم نه دی، دا د وطن په درد نه دی، ورونو دا سینه ده. اوانون ډیر په وطن مین خلک دي، هغه د دنیا کې هر ګټ تل دي. تاسو ته مثال پرن ورځ نن ورځ ملاویږي چې نن سم اگست دوی سره کم په نر او په میړانه باندې ول مزه.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینی معنی خپلواکي و چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځیده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متوینا او کې ویلي اوس مهال بشپړ ازادي راغلی او په خوانی حکومتونو د مانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې منځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استاذ یواخیم سٹامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړي چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپل اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سم دستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پوری په جرمنی کې کراسوي نه ده، یعنی دقیق نه ده. د جرمنی حکومت په اړه شواهد او کرام هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوارځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري، او ښایي هلته ریپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزا ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې و افغانستان ته سفر وکی. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی. نو که دوی خپل هیواد ته سفر وکړي او دا خبره څرګند شي چارواکو ته روښانه شي، نو هغوی دا تر نظر لاندې نیولای سي چې له دوی څخه دغه د محافظت دریز چې دی دغه موقف برته واخلي.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځند وروسته د شپږیزه کرکټ لیگ تر سره کېدو، او په دې لیگ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو ور بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیله زیاتې کړي. شپږیزه نهم پړاو لیگ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکی ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ و. خو د شننکو په باور دغه لیگ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی او عظمت عمرزی ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیگ کې حسن ساخیل، درویش رسولی، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړه. له پخوانیو او هیرو شوو لوبغاړو نه بیا شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا یې د ځان د ثابتولو هڅې وکړې. د ملي لوبډلې د برحاله لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل ښایسته لوب هم مینوال خوشاله کړل، او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو. خو د لوبغاړو ټوکه ټکالو هم د سیالیو خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د ځکه چې کراود دا پیره پوره ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سیو حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومیسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمولو لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بیل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدل ته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې داغه دی ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، دی ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګ لپکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې د دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومیسټک کرکټ دغه کیدی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیگ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوې وو باید خطر سره شوی وای، ځکه مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږه د کرکټ بورډ د شپږی چې کومه کمیټه ده هغه سره د ټولو شپږی د تیرو تجربه ور سره وا او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټېټس نن سبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوصل پکار دي بهتري راوصل په دې کې اداره راولي یو بدبختی خوشبختی ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا اونرشپ ورکړ شو دا د واخه چې هغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا خوشبختی ده چې تیرو اتو پړاون نه ښه وای یعنی د مال نظر دا د هغه څه و نشول خو مثبت پوینټونه تر بشپګی ده کې دا د وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټی مالکان به برخه واخیستله او دوم دا چې نوې ځوانان د توپ وهنه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکاره ده بدبختانه په کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کیږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کیږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بالر وی کاغه د یو فینیشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کیږي او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ او بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزر آلات سوځولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا باسونه جوړ کړی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزر ادرس او اتويش د موسیقي مختلف علي سوزولي ډیر زره فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا راوسولي د غراس طالبانو د یو فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټول کړي لډوګانی هم سوزولي ټولنیز رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولي اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپل دایره لاندې پاتې افغانانو زورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډولو به حرام نه ده او قماربازي بل لوبه ده چې لډو سره کاملاً فرق لري بل خو طالبانو تازه په 15 درش ماده او څلور فصلونو کې د امر بالمعروف نوې قانون هم توشيه کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوی خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین ل خپل سره کړنو راوګرځي اما عام خلکو بیا ویلي ل خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي مګر د طالبان د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيالغه خندام تون باسونه راپارول یو چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال چې د خپل پاکستاني لهجه او سرګندونو لامل تل نیوکه سر مخوي د ځلې یو مناظره کې د جنونو د تعلیم پړه د وی پښتني په جواب کې خندا کړی چې خلکو دا کار له کبره ډک بلل دي او په ټولنیز رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یو سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستاني پوز لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابله د ویډیو خبرېدو هم باسونه جوړ کړی په خبر شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره که ځم دا محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولو نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي خار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پر راضی او 3 میلیونه کورونه ته برېښنا ورکړي د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیگا واټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری بچې لخي خو سره وسلي حتی د 40 گیگا واټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2013 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیارډر مایک کانن بروکس هم راستو کی او په افغانستان کې په موهغه زر شړمون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تیري. خو راشي دا ځلمو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کوم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غځېدلی او تر ځمکه لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خار و. خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا چولا هویسا ویجنګر بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دي. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3300 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
شان عظمت او پختہ د پیغلنا شان عظمت او پختا د پیغلو شان عظمت او پختا د پیغلو شان عظمت او پختا د پیغلو سوچے پکو سو کے خر سبھی بنگڑی سوچے پکو سو کے خر سبھی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمئے نو مستوی بنگڑی شونچے دمئے نو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی